درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیړنۍ اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالره د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی، خو د دې قضیې څېړونکي قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د باروړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د رواني اګست میاشتې پر 28مه آسیایي جام پیل شي.
ټاکل شوی د رواني اګست میاشتې په 28مه نیټه آسیایي جام پیل شي. د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اګست میاشتې په 1.5مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنت کام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملي شو چې د ایران سره تړاو لري. په دوه ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي وو. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپایي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاو رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځای د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځای لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې دغه هیواد ته د روسیې صادرات 20% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری پر فلسطینی وګړو د بیدلیل حمله له کبله له دندو رخصت کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغت ووهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو دوی ونه مخکې د لویدیځ غاړې په رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراو. موټر چلوونکی او موټر کې ناس بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوی اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستیو سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ورسید.
ځینې سیلځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوی په سرګلاندې توضیح شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوښتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جری به زرا چم ځکه ورانه کړی ده او سره یو نه پښتو ورانه څه ویني.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغه اداره او چا وای روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لکبل تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د او چا په وینا دا د 2020 میلادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا د میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړ شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شویو شمیر 2650 ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 143 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړ، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ او اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر ورسات خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې لښپاړسمې تر 28مې د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلې چې په ټوله کې 13 کسان مړ کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه‌شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړ شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیلځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسته کوونکی باید د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی تر څو پر دغوی مشکل حل شي، او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لاره دا کېدلی شي چې د یو د کلي مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د هغوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسانو ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالي امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼئ؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي، چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دوی ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ورته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه ډیر مشکلاتونه بعد دا لارې کیدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل سوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل سوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري ته وړاندې دي، کې مطمئن یم دوی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی سي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي. کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولېږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز چې له ازادي راډیو سره تاسې مرکه اورېده، د کندهار د شاولي کوټ او معروف ولسوالیو سیلزپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغو سیمو کې وړمه ورځ او پرون سهار د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ تنه مړه کړي او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او د اوسېدو ځایونه ویچار کړی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ سوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمې اوبه چې د پرون راایسته راغلي دي، سل جریبه یې زراعتي مځکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران سوي دي او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالی، بې نهایتي رود و. نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلي وې، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه یې ټوله یوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وسته ور اچولې وې، دا وسته یوړلې باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولي کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابه، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولي کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کمبود کېږي انشاءالله موږ آماده شو ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نصرالله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کالیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ 1.5 کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زیلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري په روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکي په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد یې پرون چې د اګست د میاشتې 24مه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ 1.5 کلیزه ولمانځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ شي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دوی وایي هر ورځ پر دغه کمزوري انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څومودکی به ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک لډیر ستونزو سره مخ دي. ورس پورس شبکې کیفیت راټیټیږي جدي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر څه دوست غزنی په خیر که تاسو وګورئ ته باید ریسلوشن کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي، خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات وی مشکلات چې نه لري، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات یې دی چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او تولیدات د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د اومو موادو په وخت نه رسیدو او د برښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي، او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید د ارشي چی فابریکه بیخي بند کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د
ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکا شاوخوا لس میلیونه ډالره پانګونه سوې او شپاړس زره کسانو ته یې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځې زرګونه لیټره شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي حوزې تر څنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغې سترې فابریکې مسؤلان وایي د خامو موادو د نه رسېدو او د برېښنا د نشت له امله یې د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برق نه لرو هر څه د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی خو بیا هم کمپنی باید چالانه وسو. دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی په دې خاطر بند دی چې موږ برق نه لرو. جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواړه پلانټ په وخت وچلي. کمپنی دا ستنې مې چالان دی نه وي بند دی باید سلری ساته ټول ماشینري چالانه وي. تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت سم دی ولی بیا هم بند په دې خاطر دی چې موږ امکانات نه لرو. د خاموات ډیره دي قیمتونه لوړ شوي دي. د انډیا کې لاره بنده ده په کومر د انډیا څخه چې کوم سامان غوښتي اوس یې نه سره غوښتل. ترانسپورټي مشکلات به حاده ډېر دي. د ایران چم راځي کومال چې موږ د خریداري کو به چې راځي ګمرکي محصولات یې بیخي لوړ دي.
د دې فابریکې کورني او بهرني کارکوونکي هم روان وضعیت اندېښمن کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي. د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نه ورکړې ستونزې مني خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه هڅې راپیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده. زموږ کارخانې کله ناکله داسې کیسې ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې تر څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي ولې په دغه لوړه طرفه یې چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نه سي کولی او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترین ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوې دي.
تاسو له پیغامونو
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور وځول دي بلې ورځ ته نو دا ډیر ښه کار کوي ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي جنکو مکتبونه نه پریږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډیر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله يم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرې خای دی. د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي. افغانان لا نور منځوي کیږي. افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې لند خبرونه لمړی در اورو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي. وویل په دې برخه کې بیلی ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوي دي. خو د دې قضیې څېړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکوي چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تور کم پر لوی لاره وشوه. د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا عمومي قمندانۍ یا سینکام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېره امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یو تمځای د روسیې په توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او برېټانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د برېټانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې ښیي چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدی چې لاغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ پاړه معلومات ولري خپل لونه د دوی لرضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډیر ځله لیدل شوی چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډیر ستونزې جوړوي، ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې د دوه تمشه دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقه څخه تربستا د دې حق اخسل سوې دی.
خودلی چې ډیرای وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکلا دی وې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لوري دی هغه له خوښي پرته 50 کلن سړی ته ورکړي و. د دې په وینا امدا واجب چې ورسته بیا لډیر بعد برخلیک سره مخ شو.
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی ترا به احمدگل داد. گفت من قبول ندارم. ای گریان کرد من دوزان کفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا روری ورغا کرل چی بزبی تای احمدگل تور کری ویلیز ما قبول ندهی پجرا شوا زورت غصه شوم ورته می ویل چه دی چی نصیب دی. همغه وخت را ته ویل چې ښه دی نصیب ته بز اور وچوم. موږ سودا پسیتلو بیا یې هم رغه کړل چې سودا مروړی زه د سړی نه کوم. بیا ور باندې قهر شوم نور غلی شوه هیڅ هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تیرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. د مور زیاته کړه چې څو ځله د میړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
ګپ مادر پلار خدا قبول نکردم، پدر مادر من
د مور پلار خبره مې ونه منله، خو اوس ډېره پښېمانه یم. د خسر په کور کې له مېړه نه مې نیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي: تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وږیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچ چا هم نه خوښېږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښېمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمېر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوې کورنۍ توافق ته سره رسیږي، د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوه باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده. هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي، نن خلک هغه مشروب بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي، نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اکله فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کېږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي، دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه بزغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو همغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له هغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې موږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راوړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کېږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کېږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی. همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بلاخره ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اول په خپل کورنیو کې په نجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی بیا واده شي یا په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بلاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بلاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه: کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډېر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق پرمانی تا مو هر کلای کوام. قدر منوریدون کود داوانه دا مور پلار دا مال پا میراث که دا انجونو پا حق بانی خبری کهو. دا چه انجونی دا مور پلار پا مال که سمره دا میراث حق لاری ولی او پا کمو مواردو که داغ حق نقص کیگی او دا چه مکلافیت دا چه انجونو تا هم دا حقوی دا مور پلار دا مال پا میراث که حق ور کردی پا دی تراو بحث لرو. پا بحث که را سراده عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خوته استخره غلاست وایم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خدیره مهرباني، میراث په لغت کې انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده. او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې د هغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قران شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورۃ النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس مصب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه موارد نه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یاده موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 کې تعریف کړي دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګوسي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو باندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره. هیڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس ماسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي. معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې دا یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده د دې ترڅنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لری پروتو سیمو کې خوشنۍ سره باید ویل شي چې لدی حق نه جونې او خزي هغه رقم چې لازم ده مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق دی میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې لغې نه هم محروم دي. او دغه میراث چې انجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محروم دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی خزینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیه محکمه ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلط تفسیرونه او غلط تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب، په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېر مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا پخپل انجلی نغواری او یا ورو نورتن ورکی یا دا ټولن دسی یا فضا حاکمه شوی چی نورکی، دا پخپل یو ستونزه ده چې دا ستونزه دی پوهاوی پو واسطه باندی او دا دی دغو مواردو پر اساس چی انجونی باید جرعت وکری دی خپل دی حقوقو دی غوښتنه لپاره په لومړي قدم کې دی کلو په سطح باندې کمی شوراګانی چې دی مشران چې دی له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په دی کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي، نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي. او دا ظلم ده د نجونو په حق کې، او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي، او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس، او د نارینه او د حاکمیت او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. دا یو مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. درنو اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واورېدی. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو. الله مو مل شه، خدا بریالي اوسې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشتیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زرد زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیر می دار و کنگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو زور می دار و کری وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هوا مرغانو واورای مال حال د وطن راوړای مال حال د وطن راوړای کاکړۍ غاړې کاوه جانان پر کوٹا سرداستی دا دنیا گاٹا سرداستی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادانا رئی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سوٹک رئی تیرا شکار سیلا مگرنج بیل چائی لا بالطول دادو بالمر دايز ما بستر بو برابر دايز ما بستر بو برابر دايز كبن رازي بو بولا خداي دا سختا كانا جونا خداي دا سختا كانا جونا